درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. د ازادي رادیو یو بل خبرونه ته مو زه اسمت ساروان هرکلی کوم. په پیل کې مو راوولم د دې سات خبرونو ته. د روغتیا نړیوال سازمان وایي جاپان په افغانستان کې روغتیایي سکتور ته 6,900,000 ډالر مرسته کړې ده. د سازمان په یو خبر پاڼه کې ویلي چې جاپان دا پیسې په افغانستان کې انتاني ناروغیو ته ځانګړې کړې دي. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې د دغو مرستو هدف په ساري ناروغیو اخته کسانو ته د ښو خدمتونو وړاندې کول، د ساري ناروغیو د دقیق تشخیص لپاره د لابراتوارونو په برخه کې مرسته، د جاپان د ساري ناروغیو د روغتون او په کابل کې د انتانی د ملي روغتون د کاري ظرفیت په اړه ډاډ ترلاسه کول دي. کابو یو میاشت وړاندې اروپایي اتحادیې په افغانستان کې د ساري ناروغیو د مخنیوي او د دې هیواد د روغتیایي خدماتو د ښه کېدو لپاره 10 میلیون یورو مرسته کړې وه. د ملګرو ملتو پراختیایي پروګرام یو ان ډی پی د افغانستان په شپږو ولایتونو کې نږدې 2,000 هکتار مځکه د باغونو لپاره چمتو کړې ده. پرون یکشنبې د ملګرو ملتو پرمختیایي ادارې په ایکس پانا یا پخوانی ټویټر کې یو ویډیو شریکه کړه او ویل چې دوی په کندهار، بادغیس، ننګرهار، لغمان، فراه او بلخ ولایتونو کې د میوې باغونه جوړ او چیله بندي کړي دي. د پروژې د بڼوالۍ د بنسټیزو وسایلو، کیمیاوي سرې، اصلاح شویو تخمونو او د طبیعي آفتونو وژونکو موادو پر ویشلو سربیره یو شمېر بڼوال روزلي هم دي. یو ان ډی پی وای کاروانګرو د شو نتایجو له لاسته راوړلو او د راتلونکي په اړه د ډاډ د پیدا کولو له کبله د کوکنارو کرنه بس کړې ده. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر هاکان فیدان پرون د امریکا د بندنیو چارو وزیر انتونی بلینکن ته وویل چې امریکا دې پر اسرائیل خپل نفوذ څخه په کار اخیستو پر غزه او لویدیځه غاړه د اسرائیل د حملو مخه ونیسي. دا خبره د ترکیې یو ډیپلوماټیکي سرچینې وکړه او زیاته کړه. فیدان بلینکن ته وویل وروسته لدی چې بشپړ اوربان ټینګ شو، اسرائیل باید د دوه هیوادونو د تشکیل پر حل لارې خبرو ته حاضر کړل شي. د امریکا او ترکیې د بهرنیو چارو وزیرانو په ناټو کې د سویډن د غړیتوب په اړه هم خبرې وکړې. د ترکیې پارلمان تر اوسه پورې په ناټو کې د سویډن غړیتوب تایید کړی نه دی. او شمالی کوریا پرون یک شنبه د لند وارتن بالستیک توغنده و توغاوه. شمالی کوریا دا توغنده وروسته لدی چې د جنوبی کوریا او جاپان مشانو د پیونگ یانگ د اتمی پروگرام په اړه خبرداري ورکړ و توغاوه. د جنوبی کوریا د لوی درسیز په خبره د پیونگ یانگ لخوا وروسته لند وارتن توغنده په اوبو کې تر لویدو مخکې 500 کیلومتره لار وهلی. د جاپان دفاع وزارت هم دا موضوع تایید کړی ده. تر دې وړاندې د جاپان او جنوبی کوریا مشرانو خبرداري ورکړی و چې شمالي کوریا د یو اتمی قاراویشتون کې توغندي د ازموینې لټه کوي. نن د دسمبر 13 د کډوالو نړیوالو ورسته په نړۍ کې د کډوالو یو لویه برخه افغانان دي. د ملګرو ملتو لخوا د کډوالو نړیوالو ورسته سی وخت منزل کیږي چې د افغانستان گاونډیو هیوادونو په چیرې بیا پاکستان د لکونو افغان کډوالو جبري ستنول پیل کړی دي. د دې موضوع تفصیل سفی ولاستانک زوی وړاندې کوي.
دوامدار جګړو، تاوتریخوالی او بیوزلۍ میلیونونه افغانان له خپلو اصلي مینو کډې داړ کړي. نور الله آریان چې اوس جرمني ته رسیدلی د لارې د سختیو څو خبرې ازادي راډیو ته وکړې.
بس ځنګل کې به پاتې وي نو شمال ته ځي، جنوب ته ځي، کومې خوا ته ځي؟ پولیس دې خوا ته نه پرېږدي، د بلاروس پولیس دې خوا ته نه پرېږدي. بس همدې منځ کې باران کېږي، ساړه وي، یخ وي، چریکي نه وي، غذا نه وي، اوبه نه وي، ډېر ملګري مړه شول.
د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري د افغانانو د بې ځایه کېدو او کډوالۍ ناورین ډېر لوی او دوامداره بولي. د دې کمشنري د ارقامو په اساس څه باندې 8,200,000 افغانان کډوال دي چې له ډلې څه باندې 3,000,000 په کور دننه او پاتې نور په بهرنیو هیوادونو کې دي. د طالبانو بیا واکمنېدو سره لکونه نور افغانان هم له هیواده تښتېدلي. د افغان کډوالو یو لویه برخه لام په دوو گاونډیو پاکستان او ایران کې ډیره دي. که څه هم دغو دوو هیوادونو څو لسیزې د افغان کډوالو کوربتوب کړی، خو په دې وروستیو څو میاشتو کې د افغانانو د ایستلو لپاره چټک ګامونه اخیستي. پاکستان د نومبر له لومړۍ د شاوخوا 1,00,000 هغو افغان کډوالو ایستل پیل کړي چې اسناد نه لري. له پاکستانه یوه په زور ایستل شوې افغانه ریحانه وایي نه یې هلته ښه ژوند درلود او نه وطن کې ورته څه پاتې. تازه شمیرو له مخې لږ تر لږه 4,00,000 افغانان تر دې دمه له پاکستان ایستل شوي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری د نړۍ له هیوادونو غوښتي چې د کډوالو سره ښه چلند وکړي. کمشنر فلیپو ګراندی د کډوالو د نړیوالې ورځې په درشل کې په یو بیان کې ویلي، راتلونکی 2024 کال ګڼو هیوادونو کې ټاکنې کیږي او اکثرو کاندیدانو وارد مخه د کډوالو ضد شعارونه ورکړي، چې دا کار د ده خبره بشري ناورین ته د ځواب په برخه کې ناسم او بې ګټې ده.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 19, 21, 25 مترو.
ازادي رادیو څلور وشتا ته
له پاکستان یو شمیر راستانه شوی کډوال په رواني ناروغي اخته شوی دي. ځینې کډوال د دې علت د پاکستانی پوځیانو له لوري له دوی سره شوی تاوتریخوالی، د شتمنیو ضبطېدل او په هیواد کې ناسم اقتصادي وضعیت بولي. له بلې خوا د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ د موقتي پنډغالي د روغتیا د برخې مسؤلان وایي په تېره یوه نیمه میاشت کې شاوخوا 350 کډوالو د رواني ناروغیو د درملنې او مشورو لپاره دوی ته مراجعه کړې ده. تفصیل په دې راپور کې.
پنځه دېرش کلن محمد اکبر تازه د کندهار د سپین بولدک له لارې له پاکستان څخه هیواد ته راستون شوی او دلته د بیرته راستنیدونکو کډوالو په موقتي پنډغالي کې روغتیایي مرکز ته مراجعه کړې.
تاسو خوب منظم دي؟ خوب لري په دماغ
نه ستوروره چې د سړی حالات خراب او خوب نه لري، دماغ هم خرابېږي، ناروغي مرته پیښېږي.
محمد اکبر وایي پاکستانی پولیسو بندې کړې، شتمنۍ ورڅخه اخستې چې له امله د بې خوبۍ په شمول په یو شمېر رواني ناروغیو اخته شوی.
هر ورځ به نیولو تنګولو به پیسې ورڅخه اخستلې، پیسې به ورکولې، بیا به لکړو، بیا به دوه ورځ بیا به ټینګ بازار کې مالونه په لیلام لاړه شي، په لیلام لاړه ټکټران مو مځکې وي، هغه شان ټول پات سول په لیلام لاړه. موږ چې دا مالونه په لیلام ورسېدل موږ دماغونه هم خراب سول، بدخوبی هم را پیښ سول او سترګو نظر هم کم سو، خوب ناراضي پر دماغ باندې ډیر بد اثر پرې وته. د 10,00,000 روپو شي په 2,00,000 لیلام سو، 15,00,000 باندې لیلام سو، دغه وجه څخه موږ ته ډیر بې خوبي او ناروغي را پیښ سول.
په هیواد کې د کاري فرصتونو نشټوالی او نامعلوم برخلیک یو بل ستونزه ده چې راغلو کډوالو ته رواني ستونزې پیښې کړې دي. د عبدالخالق او نعمت الله په نومونو دوه راستنه سوي کډوال وایي ډېرې کورنۍ سرپناه نه لري چې د هوا له سړېدو سره ستونزې ورستر بلې ډېریږي.
اول پر ما باندې کینه د دماغ نه جوړې راوښول، ذهن او د ډېر سره مشوشه کوي.
داسې خلک را روان دي چې هغه خلک د سر سایه نه لري، ځای نه لري، د هغو دپاره باید چې عمارت د هغو سره همکاري وکړي، هغو دپاره د ځمکې کوشش وکړي او د هغو سره مطلب د ځمکو همکاري وکړي او د هغو دپاره اوس پلاله دونه شی ورکړي چې زمې دي چې د انسانانو کوچنیان بچانې ګزاره کوي وکړي، یا یو خیمه یا یو تنبو یو ټار داسې شی که ورسره اوسې دا برسته دا به انشاءالله د دپاره ډېر بهترین کاري.
د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ د کډوالو د موقتي پنډغالي د روغتیایي مرکز یو ډاکټر عطا الله سیام ازادي راډیو ته وویل چې دغه روغتیایي مرکز ته مراجعه کوونکي کډوال تر ډیره د بې خوبۍ په شمول د رواني ناروغیو سره مخامخ دي.
موږ په زیات شمیر مریضان لرو او دغه مریضانو ډیره کچ شي، دغه موسمي ناروغي هم دي او د موسمي ناروغۍ تر څنګ موږ ډیر رواني مریضان لرو او دا واضح خبره ده کله چې څوک د ستونزو سره مخامخ کیږي هغوی ته رواني مشکلات پیدا کیږي، چې دغه مشکلات له جملې څخه بې خوبي ده، ځینې نور عصبي مشکلات یا نیمګړتیاوې دي پیدا کیږي. نو ډیره برخه چې واقعیت سي د مریضانو ډیره فیصدي هغه رواني مشکلات شي لري او د رواني ستونزو سره مخامخ دي، ځکه د دې برخلیک تر وسلام په دقیق ډول معلوم نه دي چې دې به شکر پیدا کی خپل مناسب ځای به د اوسېدو لپاره پیدا کړي بنک وي. د دې په خاطر باندې دې ډیر د ټینشن او تشویش او خپګان لاندې دي، په دې خاطر دې د رواني ستونزو ګراف لوړ دي.
د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ په موقتي پنډغالي کې د باران په نوم یو موسسه هیواته د تازه راستنسو کډوالو لپاره روغتیایي خدمات برابروي. د ډاکټر احمد خان سیات په نوم د دغه ادارې استازي په تیرې یونی میاش کې د هغه کډوالو شمیر 350 شي چې د رواني ناروغیو د درملنې او مشورو لپاره د دوی روغتیایي مرکز ته مراجعه کړي.
کډوال راځي اکثر د اقتصادي مشکلاتو په اساس روحي امراضو باندې اخته دي او د هغوی دپاره موږ صحیح مشورې او درملنه ورته کوو او د درنیم سو شاوخوا کې موږ صحیح مشورې او درملنه ورته کړي.
په تیره یوه نیمه میاشت کې له پاکستانه په زوره په سلګونه زره افغان کډوال راایستل شوي او دا بهیر له هم روان دی او هر ورځ په سلګونه کورنۍ د سپین بولدک او تورخم له لارې هیواد ته راستنیږي. بے وزلی، بیکاری، د سرپناه نشتوالی او پر روانو څونوی کې د ژمی د سړې څپې پیل به د دې کډوالو ستونزې لا ډېرې کړي.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ.
په افغانستان کې یو شمېر متقاعدین شکایت کوي چې د دوی د تقاعد معاش نه ورکول کیږي. دوی له طالبانو غواړي چې د دوی دا حق ورکړي. متقاعدانو ازادي رادیو ته ویلي چې په دې ساړه ژمي کې د خوراک لپاره ډوډۍ، د درملنې او جامو لپاره پیسې او د کورونو د تودولو لپاره د سون توکي هم نه لري. جزئیات د عبد سپوږمۍ پر راپور.
په داسې حال کې چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د ناوړه بشري وضعیت په اړه اندېښنې مخ په زیاتېدو دي، یو شمېر متقاعدین وایي له سختو اقتصادي ستونزو کړیږي. دوی ازادي راډیو ته وویل چې د ژمي په ساړه موسم کې د ځان او خپلو کورنیو لپاره د خوراکي توکو د چمتو کولو وس نه لري، د خپلو ناروغانو د درملنې لپاره پیسې نه لري او د کورونو د تودولو لپاره سون توکي هم نشي برابرولای. محمد طاهر ظفری او امیر جان مستمندي د کابل ښار دوه متقاعدین دي. دوی وایي
دغه درې کاله دوه ژمی په مونږ تیر شو، دغه درېیم ژمی ده چې اقلن د خدای لپاره مونږ اوس د ډوډۍ پیسې نه لرو، د لرګي پیسې نه لرو. مریضګانې خو هسې دي چې هغه خو هیڅ امکانات نشته، په یخه کوټو کې پراته یو،
کور کې هیڅ نه لرو، زغال لرګي هیڅ نشته. د ډېر بدبختی سره دچار یاستو. امارات اسلامي نه چې خواهش کوو چې زمونږ حقوق ورکړي، چې دغه ژمی زمونږ ډېر د بدبختی سره بیا سره مخامخ یاستو. مریضانو لري کور کې دوه کالم خو پندې بدبختی باندې تیرې کړل، څه کارونه دا هم نور چا موږ ته قرض هم نه راکوي، نه پیسې چې موږ.
افندی سنگر چې خپل هم متقاعد او په افغانستان کې د متقاعدینو د ټولنې مشر دی، یا د ټولنه چې باندې څلور زره غړي لري، وایي چې د طالبانو له واکمنې وروسته دا دریم ژمی دی خو دوی لا هم نه دي توانېدلي چې خپل حقوق واخلي. نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې له طالبانو وغوښتل چې په دې برخه کې خپله ژمنه پوره کړي.
موږ ته تر اوسه پورې امارت اسلامي د خپل حقوق نه دي راکړي. موږ چې هرې دروازې ته، هر وزیر صاحب ته، حتی په شمول د قندهار ته ما مراجعه کړې تلایم، نو موږ تم دا وایي چې ستاسو حقوق درکو نن او سبا ده. په دې نن او سبا کې زموږ تقریبا دا دریم کال ده چې موږ به حقوق پاتې یو.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو تر واکمنۍ وروسته په تیرو دوه کلونو او نږدې څلورو میاشتو کې د متقاعدینو معاشونه نه دي ورکړل شوي. په دې موده کې په افغانستان کې یو شمېر متقاعدینو په څو ځلې د اعتراضونو غږ پورته کړی او له طالبانو یې د خپل تقاعد د حقوقو د اخیستو غوښتنه کړې، خو ښکاري چې تر اوسه دغه غږونه نه دي اورېدل شوي. هڅه مو وکړه چې د متقاعدینو د تقاعد د نه ورکړې د لامل په اړه د طالبانو حکومت ځواب ووایي، خو د طالبانو حکومت د مالی وزارت ویاند عبدالولي حقبل په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو د روان کال په پیل کې نوموړي ازادي راډیو ته ویلي وو چې د طالبانو د حکومت مشرتابه له لوري د متقاعدینو د حقوقو د ورکړې طرحه لا هم نه ده تصویب شوې. په ورته وخت کې د اقتصادي چارو کارپوه عبدالواسط عمری هم د متقاعدینو د تقاعد د نه ورکړې موضوع د اندېښنې وړ بولي او وایي چې دا مسله په افغانستان کې بشري ناورین لا پسې زیاتولی شي. نوموړی ازادي رادیو ته وویل
به خصوص برای خانواده های متقاعدین مشکل د ببر خود آورد چون
پزنګړو توګه د متقاعدینو کورنۍ ته ډېرې سونځې پیښې کړې ځکه په بشپړه توګه به له فقر سره